السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې یې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمېر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نه وي شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي. د طالبانو حکومت د پخواني دولت 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقونو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستاني طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان یې د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. روسیه په تیر اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې دا اقدام اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدن نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټاکهولم پرون اعلان کړی و چې غواړي په ناټو کې چې 30 غړي لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د شمالي اروپا د دوو هیوادونو د روسیې لخوا د ګواښ احساس کوو او ځکه یې په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا ښوده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د پخواني دولت د نورو مهمو ادارو د تشکیلاتو د منحلولو له کبله پر طالبانو انتقاد.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
طالبان وایي چې د شیرخان بندر لارې په سرحد کې د تاجکستان له اقداماتو وروسته د ځوابي اقدام په توګه بنده کړې ده.
لکه څنګه چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکوي سي خو ته لاړ شي نو موږ هم د خوانه نور د راتګ اجازه بنده.
په غزنی کې یو مرستندویه ټولنه د ژوند په حیاتي برخو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سلګونه روغتیا پالانو ته روزنه ورکوي. دا په غزنی کې د چارواکو غږ و چې وایي په کونړ کې د شفتالانو د باغونو حاصلات زیات شوي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، هر سره اوسې په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق هم خبريږي. خو له هر سمخ کې ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. طالبان وایي چې دا اقدام یې د تاجکستان د چارواکو د هغو اقداماتو په ځواب کې کړی چې د افغانانو پر مخ یې د پولې د خلاصولو له غوښتنو څخه ډډه کوله. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو د حکومت چارواکي تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه تړلی او چاته لدې دروازې د تیری دوه اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي په لسګونو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. ښاغلی مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته جواب ورنکړ.
د تاجکستان خوا ته د موږ له خوانه ستونزه نه وه د دومره میاشتې ولې تاجکي اړخ متاسفانه په بندر باندې هیڅوک هم نه پرېښودل. د دې خوانه د یو خوانه موږ هر څوک را پرېښودل او بیا هم دوی نه څو وارې غوښتنه هم وسې. باید دوی هم ورته تعامل وکړي، ځکه تجاران لرو او خلک دې ستونزو په درلودلو سره اور تاجکستان ته ضرورتونه لري په قانوني اسنادو دي، د قانوني لارو غوښتنو لپاره ځي. متاسفانه هغو همکاري نه کوله. بار بار دا خبر موږ ډېر په ناستو پاستو کې مطرح کړې وه. دوی سره له نږدې مو ویلي هم د وزارت خارجه هم تعقیب سوی وروسته موږ دې ته مجبور چې موږ هم ورته ګام واخلو. لکه څنګه چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي چې خواته لاړ شي، نو موږ هم له خوانه نور د راتګ اجازه بند کړه.
د تاجکستان دو موټر چلوونکو د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو شاوخوا 200 لارې نه دی پریښې چې بیرته تاجکستان ته واوړي. دوی ویلي چې شپې او ورځې په خپلو موټرو کې تیروي او ځان د طالبانو اسیران ګڼي. د عیدل شاد په نوم یوه موټر چلوونکي وویل چې لس ورځې کېږي چې طالبانو ورته د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. موږ له خپلو موټرو نه یو کوس کړي، په موټرو کې یو خو ډیر آزاد نه یو او هر چیرې نشو تللی. شاوخوا 200 باروډونکي موټر چې بارونه نه لري دلته ولاړې دي. یو بل تاجک موټر چلوونکي چې د امنیتي دلایلو له امله خپل نوم نه دی ښودلی ویلي چې د او یو شمېر نور موټر چلوونکو ته طالبانو ویلي وو چې خپل موټر پرېږدي او یوازې کولی شي تاجکستان ته بیرته ستانه شي. تاجک موټر چلوونکو په خپلو موټرو کې تر ډیره د ډبرو سکاره او بوره افغانستان ته لیږدول او له دې خوا یې تاجکستان ته سیمنت وړل. ښاغلی مجاهد دغه راز وهیلي تر هغو پورې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح یو تفاهم نه وي رامنځته شوی، د شیرخان بندر دروازه به بنده وي او سیمه ییزو چارواکو ته ویل شوي چې له هغې خوا هم چاته اجازه ورنه کړي چې افغانستان ته راواوړي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ډله کې چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د نورو په پرتله له تاجکستان سره اړیکې ښه نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر دولت د 15 مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي دا پریکړه د بودیجوي ستونزو له کبله کړې، خو د بشري حقونو د څار سازمان دا یو خوشینونکی اقدام بللی او وایي طالبانو ښکاره کړه چې نړیوالو قوانینو ته درناوی نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال اوروي.
د طالبانو لوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستيالي هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره و خوده چې د بشر حقوقو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي د دغه سیاسي بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجع کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي، داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکله چې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د مسولینو سره هم خبري وکړو خو ونتوانی دو. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د ویپانی د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سوارلس ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کیږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د سور په سوارلسم صادر شوه، د بشر حقوقو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي علي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو جرګې درول انشاء، او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه پخپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 401 مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی ده.
ځینې داسې ادارې وسی د وسط لپاره او د نکار نه وو او اړتیا نه وو د بودیجې ستونزو لامل هغه لغوه شوی دي. خدا دا ټول کمیسیونونه وو کچیر هر یو ته بیرته ضرورت پېښې بیرته احیا کېدلی شي او بیرته تنظیمېدلی شي.
خغلی مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بچوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړه کړي وو چې لامل یې زیات شمیر کارکونکي بیکاره شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان ځینې مهم چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې د مذاکراتو د بریا لپاره هڅه کوي. ویل کیږي چې په دې ډله کې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر هم شامل دی. حقانی شبه په دې خبرو کې د منځګړي رول لري. د دې مذاکراتو په لړ کې د پاکستاني طالبانو دوه مشران هم خوشي شوي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
راپورونه وایي د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI ځینې اوسنی او پخوانی چارواکي په افغانستان کې دي چې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا TTP له ځینو غړو سره د اوربند او روغې جوړې پر یو موافقه سره وکړي. سرچینو ویلي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر ډګر جنرال فیض حمید هم د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. ډګر جنرال فیض حمید په 13 سپتمبر میاشت کې چې لا د طالبانو سرپرست حکومت نو اعلان شوی کابل ته سفر کړی و چې ظاهرا د افغان طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د حکومت د تشکیل پر سر د اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. د کابل په سیرینا هوټل کې د فیض حمید د هغه وخت عکسونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي وو. ځینو سرچینو د CNN شبکې نیوز 18 ته ویلي چې د پاکستان دغه چارواکي له تیرې چهارشنبې په کابل کې دي او د طالبانو حقانی شبکه په دغو مذاکرو کې د منځګړي رول ادا کوي. د پاکستانی طالبانو ډله چې تر چتر لاندې ځینې نورې افراطي ډلې هم شامل دي د ډیورند کرښې په اوږدو کې فعالیت لري او په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د پاکستان له حکومت سره د پاکستانی طالبانو د مذاکرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان مسلم خان او محمود خان خوشي سوي دي. تیره اونۍ د مسجد یوې جرګې چې څه باندې دیرش کسان پکې برخه لري په پکتیکا کې د پاکستاني طالبانو له ډلې سره د مذاکرو هڅې کړې وې چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلی وو. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران و چې په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. لدې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نمونه له شډولو ډډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان د پوز یو پلاوی په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړی توپ د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبري کوي څو د یو جوړجړی په صورت کې اوربند او سول اعلان کړي. درستنوی په حواله د پاکستان حکومت له پاکستانی طالبانو سره د کوچنی اختر په درشل کې 12 ورځنی اوربند اعلان کړی و چې ویل کیږي دغه اوربند نور هم وغځول سو. د مشال رادیو دراپور لمخې پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل 102 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې و چې د دغه کسانو په لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل وو او غوښتنه دا و چې دغه کسان دي تر خوشی کېدو وروسته په افغانستان کې دوی ته وسپارل سي. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څنې دی ویلي او ازادي رادیو د افغان طالبانو د حکومت د غبرګون په تر لاسه کولو هم بریالي نسوه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه له شفتالانو د شفتالانو له جوړ شوي باغونو څخه د 600 جریبه باغونه په حاصل راغلي. چارواکي وایي د باغونو سکل 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه به بڼوال میلیونونه افغاني عاید ترلاسه کړي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات لري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکي حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل
او تقریبا نو سو ټنه حاصل ورکړی ده، د دین عواید لرو او 15% حاصل زیات شوی ده، دا یو ډیر دی شکر جای ده.
د یدونی ورده چې د جمهوریت په تیرو دوه لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جری بزمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڑونه جوړ شوی چې اوسې زیات پر حاصل ورکولو راغلی او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کمواله راغلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې مو له تاسو نظریات غوښتي وو چې د وچکالۍ په برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او ووایئ چې وچکالۍ ستاسو حاصلاتو او ژوند ته څومره زیان رسولی. ستاسو نظریات وړاندې په خپرونه کې راخلو، خو په همدې خپرونه کې د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پوځ له بندرې ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیري باسي چې د ازوفسټال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محاربوي ماموریت بشپړ کړی دی. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل لري.
د اوکراین پوځ وای پر دې کار کوي چې د فولادو له ازو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي. له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي، د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په ازو فابریکه کې ډیره د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیری ټپیان د هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه ناوخته خبر کړی وویل، د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همداراز سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د سرتیرو په استلو کې همکاري کړې ده، خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ، د هم د ورځې سپورتي خبرونه.
په کابل کې د فوټسال د لوبسارۍ روزنیزه دوره پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د فوټسال د لوبسارۍ برخې روزنیزه دوره چې څلور ورځې مخکې د څلور ویشتو لوبسارانو په ګډون پیل شوې وه، نن پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې په دې څلور ورځنۍ دوره کې لوبسارانو ته په دوو عملي او نظري برخو کې د فوټسال په سیالیو کې د نویو قوانینو او اصولو په اړه روزنه ورکړل شوه. له دې روزنیزې دورې فارغ شوي لوبساران کولی شي له دې وروسته د ولایتونو په کچه د فوټسال له سیالیو څارنه وکړي. په لغمان ولایت کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د لغمان ولایت په کچه د والیبال د 22 لوبډلو په ګډون پیل شوې سیالۍ نن د مشخیلو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې الوخیل لوبډله له مشخیل لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته لاړه او لوبه څلور د یو په وړاندې د مشخیلو په ګټه پای ته ورسېده. دا سیالۍ په لغمان ولایت کې د والیبال لوبې د ودې په مخه پیل شوې وي. او د شطرنج په نړیوالو سیالیو کې د روسی او بلاروسی لوبغاړو حضور وغځول شو. د شطرنج نړیوال فدراسیون د تازه پریکړې لمخې د شطرنج روسی او بلاروسی لوبغاړي کولای شي. د یاد فدراسیون د تازه پریکړې لمخې د 2022 میلادي کال تر پایه په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. وړاندې تر دې تمه کېده چې د شطرنج روسی او بلاروسی لوبغاړي به د روان میلادي کال د می میاشتې تر 1 نیټې په نړیوالو سټیجونو کې د شطرنج سیالي کوي او له هغې وروسته به له دې سیالیو بې برخې کیږي. خو د شطرنج نړیوال فدراسیون دا موده د 2022 میلادي کال تر پایه وغځوله. دا پریکړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې له هغې پریکړې سره په ټکر کې ده چې له مخې ټول روسی او بلاروسی لوبغاړي له سیالیو راګرځول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام د برخه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو لمړی په پنشیر کې د روان وضعیت په اړه یو راپور لرو. د پنشیر ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په عبدالاخیلو سیمه کې له طالبانو سره د مقاومت د جبهې په نوم د وسلوالې ډلې د وروستیو جګړو قربانیان عام ملکي وګړي دي. دوی شکایت کوي چې د جګړې پر خلکو د ژوند کړۍ تنګه کړې او طالبانو یو شمیر ولسی خلک برمته کړي او وهلي دي.
یو څلوېخ کلان ملا محمد د عبدالاخیلو په کورتا سیمه کې ژوند کوي. دا وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهې وسلوال سره ونښتل د یو خوندي ځای ته پښې سپکې کړې. دا چې دغه دره کې څه تیر شوي ملا محمد د سترګو لیدلی حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ له لورې هم خپل سرتیري چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنچیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکمو سیمه کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم برخطلی. ډیر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کونج او ګوښې کې جسدونه پراته دي. څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بیچاره او بدبخته شول. خلک ډیر وځورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سرې محکمې اختر د اونۍ په یکشنبه اعلان کړی و، خو د درې عبدالاخیل اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دنی علماو د نیول کېدو معنی شول نو جګړه ونښته. د عبدالاخیلو درې اوسیدونکي ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولیږل، خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی، خو طالبان او مخالفه جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوي د عبدالاخیلو د درې یو اوسیدونکی یې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونتوانېدل د جبهې وسلوال پیدا کړي، مجبور سول د سیمې خلک یې برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمې شاوخوا شپږ بشتنه په یو کانټینر کې بندیان کړل.
منطقه بندي کردن
په عبدالاخیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا وو. پراخ غبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي، خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کانټینر کې زنداني کړي وي او یا موږ شکنجه کړي. دا یو تور دی، حقیقت نه لري او موږ یې تاییدوو هم نه.
د پنچیر د جګړې ښکارا څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزاد رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري. خو څه چې ښکارا دی هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
د اسدالله لودین راپور مو اورېده. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د تغذیه او کورنی اقتصاد انسټیټیوټ په غزنی کې د یونیسف په مالی مرسته د سلګونه روغتیایي کارکونکو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. په دې پروګرامونو کې روغتیا پلان پر راتلونکو نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږون د مخنیوي، د ماشومانو د ځیرکتیا د لوړولو او په ښځو کې
د سینې د سرطان د مخنیوي لارې چارې زده کوي. په دې اړه نور حل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په دغه ټریننګونو کې ډاکټران، نرسان، قابلی او د خوارځواکۍ په اړه مشورې ورکوونکي کسان شامل دي چې له دغه ټریننګ اخیستلو وروسته به د ولایت په بیلابیلو روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو کې خلکو ته هم پوهاوی ورکوي. په دغه ټریننګونو کې به په ګروپي شکل 1516 کسان روزل کیږي چې دا وخت د یوستام ګروپ د ټرینولو لړۍ روانه ده. دغه ټریننګونه د افغانستان د تغذیه او کورنۍ اقتصاد دا انسټیټیوټ لخوا د یونیسف په مالی مرسته پر لاره چول سوی دی. دا دغه ټریننګونو مخه پر راتلونکي نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږیدنې مخنیوی، د ماشومانو د ځیرکتیا لوړوالی او په ښځو کې د سینې سرطان د مخنیوي د لارو چارو ښودنه ده. ډاکټر لطف احمد جلالزی په غزنی کې د دغه پروګرام مشر دی. نوموړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په دې کې ډېر فوکس په دې باندې کېږي چې موږ میندې پوه کړو، میندو ته مشورې ورکو د صحیح کارکوونکو په واسطه باندې، نو تر ډیره حده کنټرولېدای سي. خصوصا دا وقایوي برخه ډیره تقویه کوي، ځکه چې یو مور پوسی سي په څه رقم خپل ځان تغذیه کې د حاملګي او د شیدو ورکولو په دوران کې او څنګه خپل ماشوم تغذیه کې، نو که هغه تغذیه په هغو مشخصو پیغامو باندې دوی پوسی، نو کولای سي د سوی تغذیې په مخنیوي کې یو رغنده رول ولوبوي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې له دغه ستونزو سره د افغانستان ډیری اوسیدونکي د فقر او بیوزلۍ له امله مخ کیږي. ډاکټر نظر ولی زاده په دغه ټریننګونو کې یو فعال ټرینر دی. نوموړی دغه ټریننګونه زیات ګټور او اغیزناک ګڼي.
فکر کوم چې دا به ډیر زیات اغیزمن وي، ځکه نه یوازې چې موږ درته د خلکو ته ټریننګ ورکو، باید په عین حالت کې موږ دې زیات دې ته انګیزه ورکو، تشویقوي چې میندو او ماشومانو د تغذیه په اړه باندې عامه پوهاوی کې ډیر زیات فعال واوسي، میندو تشویق کړي دې ته چې د حاملګۍ په وخت کې خپله ښه تغذیه سي، تر څو یو سوی تغذیه ماشوم دنیا ته رانوړي، او د شیدې ورکولو په وخت کې ښه تغذیه وسي، تر څو ماشوم ښه شیدې واخلي، تر څو وکولای سي د ناروغیو په وړاندې مقاومت د وجود لوړ سي.
سمن نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکی روغتون کې ډاکټره ده. نوموړی په دې ټریننګونو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زیاته پوهه یې ترلاسه کړې او کولای سي چې نورو کسانو ته پوهه ورکړي.
کولی سو سه د غذایی موادو په ارزښت دی پوکو هغې ته ووایو چې داسې کوم غذا سه تاسو په کور کې لرئ، مثلا ناګۍ، شودې، مستې، چکه، کروت، دا شیانو ښه په منظمه توګه وخورئ. فاملي پلاننګ په قسمت کې دوی ته تعلیمات ورکوو چې دوی د دوه کوچنیانو په منځ کې کوم واټن څه بوی دوی باید مراد کړي، د دوه کلونو نه باید زیاتې کم نه وي.
ملالۍ بیا د غزنی د یک ولسوالۍ په روغتون کې قابله ده. نوموړی هم د دغه ټریننګونو یوه برخه واله ده. دا وایي ډیری شیان یې زده کړي او کولی سي چې په سیمو کې زیاتې ښځې پوهه کړي.
موږ دلته کوم ټریننګ سي اخیستی ده، د دو په خاطر باندې سي موږ دلته هغه مهارت ترلاسه کړو، تر څو ساحې ته ولاړ سو، هلته خلکو ته صحي تعلیمات ورکړو. یو مور سوی تغذیه کوچنی دنیا ته راوړې، د هغوی علت باندې پوه سو، او موږ دا وړتیا دلته پیدا کړې ده. کولای سي په ساحه کې هم ښځو ته هم دا تعلیمات ورکړو، صحي تعلیمات.
د ماشومانو خوارځواکي ټیټونه او تر څنګ یې په ښځو کې د سینې سرطان نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډیری هغه هیوادونو کې چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی مخ په زیاتېدو ده. ډیری ډاکټران په دې باور دي چې مېندواري او هغه مېرمنې چې نوی ماشوم یې زیږولی وي له کورنیو خوړو لکه شیدو، مستو، هګیو، سبزیجاتو، دال، لوبیا، عدس او نورو دا ډول خوړو څخه استفاده وکړي، ځکه چې د دوی په باور دغه شان د مور او ماشوم دواړو لپاره ګټور دی.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د هم په پای کې ستاسو پیغامونه، ستاسو په خپل اواز.
شیرخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. موږ خو دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندي دي، چې څنګه د امارات اسلامي راغلی زموږ بندي دي، تقریبا زما اوس دغلته $1,500 بند دي. زموږ هیله چې زموږ پیسې خلاصې کړي. موږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده. نو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زموږ مشکلات حل کړي او د خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي.
محمد ولی مسافر یم د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ نه. د هلمند او د کندهار او هرات لویې لارې ډېر خرابې شوې. د چیلار سامه کښته ورغه او ځان چې په دې کې کورونه کې جو ترافي کې پېښه رامنځته کیږي چې بان سم له دغه دغه لار سامه کې
زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د منفاسې موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مینونه په مځکه پراتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوې موسسې راغلي دي چې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي او دلته د هلمند لپاره هېڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، افغانسونه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په احتجاج کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پراته دي، د خلکو په کانو کې مینونه پراته دي، په سړکانو مینونه پراته دي. نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه ته په منظرو باندې ماشونه اخلي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خبرو. خو دا شی به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نوی شوی د شیرخان بندر دروازه به بندوي. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستانی طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په دې اړه پوځ نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 13 اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې دا اقدام اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدن نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټاکهولم پرون اعلان وکړ چې غواړي په ناټو کې چې ډیر شغړی لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سویدن او فنلند د روسیې لخوا د ګواښ احساس کاوه او ځکه په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده. قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو یو بنسټ افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو په ډله کې راوستی چې په تیرو دوو کلونو کې د وچکالۍ له بیړنیو شرایطو سره مخ شوي. په دې اړه مو د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پاڼه ستاسو نظریات پوښتلي وو چې ووایئ ستاسو پر سیمو